السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي په کندهار ولایت کې د ښځینه کارکوونکو په ګډون د خپلو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی دی. رویټرز خبری اجانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی چې په افغانستان کې د نړیوالې مرستندویه ادارې وروسته له هغې خپل کار پیل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د ښځینه کارکوونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروې د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولی شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړې ته رسېدلی چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولی شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پر څېړنه بوخت دی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د بریتانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون په خپل ټویټر کې کړې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او خبرو اجنډا نه ده واضح کړې. د عقیدې او بیان ازادي په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ایرینا خان په سربستان کې د ډلیزې وژنې تر دو پیښو وروسته د کرکجنو خبرو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو په بیان کې راغلي سربستان باید ژر تر ژره د کرکجنو او تفرقه اچونکو خبرو په وړاندې چې په ټولنه کې تاوتریخوالي ته لمن وهي اقدام وکړي. تازه سربستان په 48 ساعتونو کې د ډزو د دو پیښو شاهد و چې په کې څو تنه ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د بیان په دوام کې راغلي چې د دغو ډزو پر ټول سربستان اغیز کړی او له دې پیښې د کرکې خپرولو او د خپلواکو رسنیو د بشري حقونو مدافعانو او سیاسي مخالفانو د سپکولو د یو فرصت په توګه کار اخیستل کیدای شي. د امریکا د تحقیقاتي فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مامور رابرت هانسن جسد په کلورادو ایالت کې د هغه د زندان په سلول کې موندل شوی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه رابرت هانسن د امریکا په تاریخ کې د مخربو جاسوسانو له ډلې یاد کړی دی. په راپورونو کې د زندان د چارواکو په حواله ویل شوی چې د هانسن جسد پرون د جون میاشتې په 15 نیټه موندل شوی دی. نه اویا کلن هانسن په 2001 کال کې ونیول شو او وروسته یې اعتراف وکړ چې پر پخواني شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې حساس یا طبقه بندي شوي اسناد پلورلی دي. هانسن په 1999 کال کې د جاسوسۍ فعالیت پیل کړی وو او دا مهال د عمري قید تیرولو په حال کې وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمني د خبري اجانس خبر له مخې د مارچ میاشت کې په تهران کې د ګروسی او د دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ له 28 مقام خپل کړ. افغانستان د تکواندو د نړیوالې اتلولۍ لوبو څخه وروسته د مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوالې سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېدې.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری
او قانونی کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا آدم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو په پیل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري کچیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي الته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکړي هغه مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاءت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ باندې نظر ونی سي بل څوک انتخابي شریعت د تمامانيت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايم كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو د لمړي خاوند خلاص ول په خپل خوخي او په خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي کله چې یو جلې او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي ځکه لایوي خوای کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو طلاق نه سخیسته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل څه سره تواده نه سکوي تابه زپریندم زبل چتره ودو کې او کته په بل چتره ودو کې هغه کاز ما مړکم تابه مړکم نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې چارته موږ ستام په موږ باندې موږ باید لږ سړي سره تیر کو کچار سی کبنګي کبیره ای کا رقم سړی باید موږ افغانه خزه دغه سره ژوند وکړو زکات هغه موږ د طلاق نه راکې کې طلاق راکې موږ نه پېږدې چې خپل چتره ودو وکړو او کا ودو وکړو هم نمبر موږ ژوند دی پرېدنه ماغه کس
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وای چې تجربه خودل چې افغان میرمنې تر اخري هدا پوري کوخه کوي چې ګډ ژوند دی ګډ وټ نشي ځکه دوی ته هم دا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. دا غلې شاملې په باور په ژوند کې دیاري ورځي لانجه او شخړه پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دی هم د دوړ خو په خوخي وي.
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې ام پری خودل شي وي دی خو نامزاتی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده یو بل باید سره وپیژندې او که خو خنه شو پریدی دې کې هیڅ مشکل نشته ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یا اول خو خو باید خلک فکر وکړي د موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شاله ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي که بیا ونه شو اسلامي طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي مخزم حق لري چې یو مارو لري بیت مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې مرته ټاکل شي چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ وبور کی پښتنه وکړي او مثال بچي مېرمن ته ورکول کیږي کچې ته خزه خپل په خو باندې زی نو هغه څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دي ژوند دي که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکي هغه د کور مرته پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که د بل خزم کوي بچانم ته نه اخلي څه کېم نه کیږي خزینه بیچاره ام په اوله کې سوځیدلې ده ام په اخره کې سوځیدلې ده نو د دې خبرې پښتنه باید داخله وکړي ام دغه څه چې مثال واده په خوشاله کیږي باید بیلې دې ام دغه څه په خوشاله وشي چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکل پښتنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یغې سره بس دغه هیڅ مشکل نشته ده سعیده واخله به درې کسره ټول کی یا مثال محکمې ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي، که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شمله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي، هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یې، او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي، واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که راضی اوسي یو بل سره، نو فامیلونه په کې لاس وهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي، د هغې د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، همدغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه، وهلې خوړل، ټوکلې خوړل، بیابېدله، وږې به وه، تږې به وه، یا مریضه به وه، یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې، یا ته څه د په کار دي، یا تاسو حق ده، یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی، دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان، په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړی ده، او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پسرفته او درم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي، او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا یو خواشینونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړې دي، دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي، او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي، او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده، یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده. ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي دا چې